آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د کوڅي ادبیاتو او سندرو د اوریدو په اړه یو راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اسیر منګل سره د پښتو افسانې په روان بهیر غږیږو.
افسانې هم د دې اثر شوي دي. نوی نوی افسانه نګاران پکې رالو، نوی نوی لنډې کیسې ولیکلې شولې. پخوا مونږ دا وې چې
په فنکار برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له غړي وجیه الله شپون سره د هغه په کارونه غږیدلې یو.
لکه سلیم صاحب چې وایي، یو د اورد شاعري ده، یو د احمد شاعري ده، د اورد شاعري ده، د یو زور شاعري ده.
په زرپانه کې به د لرغونی نورستان فلکلوریکه کیسه اندر څنګه خدای شو واوري.
بلا د شفتالو یا مڼې ګلدار څنګه، او دریم هم د انګور تاک یو شنه څنګه.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر قادرداد احوال واوري.
چې ملمد په ور در شي ورته پاڅه په هوس استقبال وکړو خواته.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومي ولسم سرود واوري.
به هیر مند، به هوا د بیل خلکو هیڅ یو شور په زړګي کې کله نه و، خو اوس بل ډول خوبونه پریشان ویني.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگ د انساني ټولنې ټولي ټولنيزي دوديزي عقيدوي او غني نوري خوابي په برکې نيسي. انساني ټولنه د زمان په اوږدو کې په خپل فرهنګ کې ځيني زیاتونې او کمونې کوي. د یوې مشخصې انساني ټولنې اړیکې له یوې بلې انساني ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړی اغېز کوي، او همدا ده چې هر ټولنه په شوري یا غیر شوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره مخ کیږي. بهرنی سیریالونه، اړیکې، راشه درشه، ټولنیز شبکې، د بهرنی رسنیو فعالیت، سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شوري یا غیر شوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډېری چابکۍ سره پر مخ روان دی، خو عام ولس ورته ډېر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس یې په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي، او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډولا فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډولا فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو، او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې له منځه یوسو. نو هله به موږ له پردي ګډوله فرهنګ څخه وساتل شو. په همدې هیله موږ خپرونه پیلو، او په پیل کې له فرشتې غنی څخه د دېونی فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی اداري او ګرځندوی معین پوهنیار سیدی مشګن مصطفی د نړیوالو تمدنونو او د هغو د تاریخي جړلو په دویم نړیوال اجلاس کې وویل چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. دغه غونډه چې د ګرځندوی د نړیوال سازمان او د بلغاریا د ګرځندوی وزارت لخوا د غړو هیوادونو د استازو په ګډون د دغه هیواد د سوفیه په ښار کې جوړه شوه. اغلی مصطفی په یاد غونډه کې وویل چې افغانستان په بیلابیلو دورو کې د آریایي تمدن او د نورو تمدنونو په شان د بیلابیلو تمدنونو د پیدا کېدو ځای دی، او د تمدنونو په زیاتوده او پراختیا کې مهم رول لرلی دی. او که چیرې په دغه برخه کې نړیواله ټولنه کومک وکړي، نو په افغانستان کې به د ګرځندوی صنعت لا پیاوړی شي. ننګرهار پوهنتون کې د چینایي ژبې زده کړې کورس پرانستل شو. نوموړی پروګرام د کابل پوهنتون د کنفیسیوس انسټیټیوټ په تخنیکی مرسته د دې پوهنتون ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې پیل شو. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهنوال ببرک میاخیل یاد کورس لویه لاسته راوړنه وبلله چې په وینا یې ډیر ژر به د چینایي څانګې او ډیپارټمنټ بڼه غوره کړي. نوموړي وویل چین زموږ ځواکمن ګاونډ هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې ورسره موږ علمي، کلتوري او سوداګریزې اړیکې لرلې دي، چې دا کورس او په راتلونکي کې د چینایي ژبې ډیپارټمنټ به یا د اړیکې نورې هم پیاوړي کړي. د غونډې په وروستۍ برخه کې د افغانستان او چین پر علمي او فرهنګي اړیکو ترتیب شوی پریزنټیشن هم وړاندې شو او د غراز د ادبیاتو پوهنځي د محصلینو لخوا د چین کلتوري لوبه کوایزه هم نندارې ته وړاندې شوه. د هیواد په جنوب کندهار ولایت کې د کرنې او اوبو لګولو ریاست لخوا د کرنیزو او پلاس د جوړو شوو توکو دوه ورځنی نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې چې د کندهار ښار د عینومینې په پارک کې جوړ شوی، وچ او تازه میوه، کرنیز توکي او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي. د کرنې او اوبو لګولو رئیس سید حافظ الله سعیدی وایي چې دغه کرنیز نندارتون د ولایتي ادارې په هڅو او د یو شمېر مرستې دوی ادارو په همکاري جوړ شوی چې دوه ورځې به دوام وکړي. په همدې حال کې د کندهار د والی مرستیال عبدالحنان منیب د ورته نندارتونونو جوړول اغیزمن وباله او زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد په زراعت ولاړ دی، له همدې امله باید په دې برخه کې لا نورې هڅې هم وشي. هغه له ټولو بزګرانو څخه غوښتنه وکړه چې د کرنې په برخه کې د پستې او بادامو کښت مخه کړي، ځکه په کندهار کې د دغه ډول کښتونو لپاره مناسب آب هوا او ځمکې شتون لري.
په غزنی کې یو شمېر ځوانان بیهوده او بارودی سندرې اوري چې دا چاره نه یوازې په عامه ذهنیت منفي اغیز کوي، بلکې عامه فرهنګ ته هم لوی زیان رسوي. ځوان کول لیوې خو داسې سيزونو ته مخه کوي چې زموږ د ټولنیز فرهنګ منفي برخې بولو او لبل خو د سندرو کیفیت هم ورستر بلی لمنځزي. هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست دي او د خپل مشتریانو موبایلونه، میموري ګانی او کمپیوټرونو ته سندرې وراچوي وایي چې په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودی سندرو فرمایش کوي. په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړی.
هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست او د خپل مشتریانو موبایلونو، میموریګانو او کمپیوټرانو ته سندرې ورچوي وایي په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودی سندرو فرمایشونه کوي. آزادی رادیو ته وویل په دغه مشتریانو کې د کلیوالي سیمو د ځوانانو ترڅنګ ښاري ځوانان هم وي چې په ډیره لیوالتیا ورڅخه دغه سندرو غوښتنه کوي.
نوم یې محمد عالم بېفروا. سل کې 10% خلک اوري او د اویا فیصد ټول څوک ټپي اوري، څوک غمجن اوازونه اوري.
نوم یې ما رشاد. هغه خو شته خلک راضي دل چې واچ مشته، خو ما سره نشته دا اوازونه. موږ نه راولو دل خلک خوښيږي، خو موږ خپل نه خوښيږي.
ولاد خو ډیر خلک ویني دا سندرې خوښي ډیر، او مثال تور سل فیصد کې راضي نه، 90% ټول دا سندرې خوښي، دا 10% نه خوښي.
بلور ته بیا ځینې ځوانان وایي دا ډول سندرې اورېدل یوازې د ځوانانو د ذهنونو خرابول او له ژوند خواتوري کول دي. دوی وایي پوهیږي چې ناسم کار دی، خو د مجبورۍ له مخې پلوري، خو ځینې نور بیا وایي دولت یې مخنیوی وکړي.
نمی قسم ده دا غټ توان رسی، خو موږ دې مجبورې دي لاس راچو، غریبی ده.
نمی غلام جلانی ده. دا خو واقعیت هم د ځوانانو لپاره ډیر زیات توان لري. دا په خواني سندرې سی یو شی باید زنځدا کې یو مفهوم ولري، د دې لپاره ګټل لري هغه باید پوهه.
محمد باید اول خو غږوي وونه غږوي، بیا څنګه غږوي باید چټه وږوي.
ایمال زیات سن زیان رسوي ده. اول نه دا زیات سن زیان رسوي ده ځوانانو ذهن ته.
دا باید باندې کې
زمانو مالی خان
کړه، دا د انسانانو د ذهن بدلی داد له حکومت موږ دا وختنه لوسی را باندې.
کا که دغه سندری تقریبا په ټول افغانستان کې د ځوانانو له لوري اوریدل کیږي او ډیری هغه یې د مخنیوي غوښتنه کوي. نو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په غزنی کې د بندېدو هڅه کړې، خو دا باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري په ټول هیواد کې بندي سي تر څو د تل لپاره یې مخه ونیول سي.
مونږ تیر کال هم دغه سی یو کمپاین درلود چې مونږ د موزیکونو چې خرڅي دغه سره خبرې وکړو چې دوی دغه سی څه د پیرو پلور مخه ونیسي، خو بدبختانه دغه اکثر شیان په پاکستان کې اوس تولیدیږي. د غزنی په هنرمندانو کې د ستونزه نشته، ستونزه مونږ ته له بیرونه را جوړه.
بلې خواته روغتیایي ماهرین هم دغه ډول سندرې اورېدل ذهني تباهي ګڼي. د غزنی په ملکي روغتون کې د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر اسدالله حیدری وایي دغه سندرې اورېدل د ځوانانو پر راتلونکي بد اغېزه کوي.
جوانو میره مثلا سندرای عجیب و غریب میشنوند.
دای وای زموږ ځوانان عجیب سندرې اوري. دوی دی په دې پوه هسي چې دا ډول سندرې د ځوانانو ذهن نه خرابوي. هر اوریدل او لیدل د ځوانانو په ځانګړې توګه د زلمکیانو په ذهن نوشو او بد اثر کوي. دغه ډول سندرې اوریدل به ځوانان بیخي بیل اړ کړي، ځکه د هغې د پوهې سطح ټیټه او بیخي بدې پایلې به یې ولري.
سطح آګاهي ازونه بسیار پایین است، چیزی نمیفهمند.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګ په غزنی کې هم دغه ځوانان دغه بېهوده او بې معنا سندرې په داسې حال کې اوري چې ډیری روشنفکران هم د دغه ځوانانو د راتلونکي لپاره تباهي ګڼي.
پروفیسر اسیر منگل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډې کیسې لیکلي بلکې شعري ټولګې هم چاپ شوې دي. سربیره پر دې په پښتو لنډې کیسې یا د پښتو افسانې سل کلن بهیر په نامه یو څېړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمیر کیسه لیکونکي کی پکې معرفي کړي دي او د کیسه لیکوالو پر کیسې لیکنې بحث کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی شفق له نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنۍ جاج خسته.
هنر جاج
قدر اته وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي؟ لکه تاسو په افسانې ډیر کار کړی دی، افسانې هم لیکلي دي، افسانې پښتو افسانې سل کلن تاریخ هم لیکلی، نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي؟ دینه مطمئنې؟
یقینا چې زه مطمئن یم. نوې پول چې څومره کار کوي دا یقینا چې د ستاینې وړ دی. دغه یو وجه به زه دا ووایم، فیس بک چراغ ہے، نیٹ راغ ہے، نو دے سر کت خیال ہو کہ نو ادب لستلو دا پارا دا ادب ڈیر زیات موقع دی زلمی کل تا پلاس ورغلی دی. نو پختو افسانے ہم دا دے اثر شوے دے نوی نوی افسانہ نگاران پکی رالو نوی نوی لنڈے کی سیو لکلے شو لکھ پخوا مونگ داوے چے پا پختو کی پا کی سی دا دب لکا داستانونو نه پرتا دا ناول خبرو کو یا بدا لنډی کیسه خبر کو نه پدې کې دومره کار نه دی شوی. خو اوس د مونږ اندازې لګو چې پدې کې کار روان دی په بره پښتونخوا کې هم په لره پښتون ډېر ځلمی لیکونکي دي چې هغه دې طرف ته متوجه دي او چې مونږ نن سبا کوم ستونزو سره مخامخ یو هغه دغه ستونزو انځورګري په افسانه کې ډېر په خطر کا په علامتی مرالې پکې تجریدی مرالې روایتي هر قسم افسانې ولیکلې شولې. دلتم لیکلې کیږي، التم لیکلې کیږي. زما خیال دی چې د افسانې را روان مستقبل چې دی هغه ډېر روښانه دی، هم دلته هم هلته.
لکه تاسو د لری او بری پښتونخوا په سوال وکړه، یا موږ دا سوال وکړو چې تاسو بره پښتونخوا ته هم تاسو ځای راځئ، د هغه لیکوالو شاعرانو سره ناست لري، هغې د لیکوالو شاعرانو لیکنې لولئ، هغه ګورئ، نو آیا د هغه ځای د افغانستان د کیسه لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئنې چې آیا هغې هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیارو ښه روانې دي او د هغې هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوي دي؟
دا یو خبر دا خبر کوم چې دا په کیسه لیکنه کې چې څومره کار الته کیږي دلته نه کیږي. الته یو خدا خبره چې الته مارکیټ شتا د لندو کې څو کتاب خپور کی ناول ولې کی ابل ځول کی نو دا غي او مارکیټ شتا غا الته کې اوسي نو الته ډېر کار روان دي دتم کار روان دي اغلتم روان دي دواړو ځکه زه خمت مې نه ما چې لنده کې سړی رخلي کلي کیږي په افغانستان کې چې کوم لنده کې سلی کلي شوی زه په دا ولوم چې ما چې کوم په سلکلن چېړنه کړی دان هغې تر مخه ما کال 1919 نه راواله چې په 19 کې راه داخلي وړم بیا لنډه کې سلی کلي وه او بیا ما دا دور چې کله ما د دې تنقیدي مطالعه کوله نو کال 1948 عیسوي میلادي که نه هغې باندې دا شی ودرېد په کال 1950 کې نور محمد ترقی مخې له راځي چې دا غړو بے افسانه بالکل یو دور بدلی هم دا فن په لحاظ هم دا موضوع په لحاظ ډېرې ښې افسانې هغه لیکلي دي ابتدا د نوي دور دا ترقی د دې افسانې نه کوو د نوي کال خوب بیا ترقی پسند رجحانات پکې راځي قلندر مومند او ګل افضل خان زیتون بانو حمیش خلیل دا خلک راځي بیا ډاکټر کبرا مظهری دا غی افسانه یا نور ډېر دغه پکې راځي خو چې نن سبا زه ګورم نن سبا خو حالات ډېر بدل شوي دي په افغانستان کې ډېرې لنډې کیسې ولیکلې شي او ډېر ښه په فن معیار چې کم فنی لوازمات مونږ ټاکلي دي چې کم څه کم توکي پکار دي افسانې لیکلو دپاره دا غی خیال کې یعنی ښه معیاري کیسه لیکنه کیږي نن سبا بره
منګل سے تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې دا سوشل میډیا فیسبوک او دغه سی نور د ټولنیزو رسنیو چې را مخکې شوې رامنځته شوې آیا دغه ټولنیزو رسنیو د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې هغې په تخلیقاتو باندې څه بد اغېز کړی دی که نه؟
ځینې ملګري د دې دا ګیله کوي چې کتاب له منځه لاړو ټولنیزې رسنۍ چې دي د خلکو خو زه یو بل نظر باندې ګورم ورته زه دا وایم چې ټولنیزې رسنۍ پښتو ژبې ادب ته ډېره زیاته وده ورکړه دغه یې وجه ده چې یو خو مونږ دغه په من نه دا کرخ ختمه شوه ای خط پکه څنګه خط پکه زه دلته کې یو څیز ولیکم هغه په کابل کې هم خلک لولي او په پېښور کې هم خلک لولي هغه په لندن کې یعنی دنیا ټول هغه عالمي کلی چې څه ته وایي هغه یې ترې جوړ نو دا خو زه وایم چې ډېرې زیاتې پیدا وکړه ټیک ته څه نقصانات به هم وي زه دا نه وایم چې دې ټول ټوله ګټه ګټه ده خو ګټې زما تر خیال ډېر زیاتې دي
منګل صاحب تاسو په لومړي سر کې یادونه وکړه چې ستاسو یو کتاب پښتو افسانو سل کلن تاریخ او همداسې څه نور کتابونه تاسو اردو ته ترجمه کړی وو نو آیا د دغه ترجمې ضرورت څه و چې تاسو د خپل پښتو کتابونه اردو ته ترجمه کړل د دې اړتیا څه وه ضرورت یې څه وه
د دې اړتیا دا وه چې مونږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې دا یو خپل ارزښت وي د دې نه خو انکار ممکن نه دی چې مونږ انکار ترې وکړو نو لکه څنګه پښتو ته ضرورت دی د نورو ژبو نه ژباړه کول دغسې مونږ هم دا خیال و چې په پښتو کې چې څه لیکلی کیږي چې هغې نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعه خبر شي هندوستان کې اردو ویلی کیږي پاکستان کې ویلی کیږي یا په ځینو نورو علاقو کې ویلی کیږي نو هغې نه مونږ دا کوو چې په پښتو کې هم پښتو هم یوه داسې ژبه ده چې په هغې کې ناول هم لیکلی کیږي په هغې کې لنډه کې سم لیکلی
کیږي او آیا نور هم داسې څه پروګرام لري چې په راتلونکي کې به تاسو نور هم داسې څه آثار اردو ته وژباړئ هغه به دغه اردو ژبه سیمو ته ولېږئ یا به اردو لوستونکو ته وړاندې کړئ آیا دغسې څه پروګرام لري
او ما یو مقاله لیکلی پښتو ادب کا مزاج نو هغه ټول یو په دې دي چې پښتو مختلفو لکه په ټپې باندې ما مقاله لیکلې ده په غزل ما لیکلې ده دا پښتو جدید غزل دا یو لسم ستمبر نه پس چې په هغې باندې کمه غېزه شوي ده کمه غه شوي داسې نور ډېرې موضوعات دي چې هغه د پښتو ادب سره متعلقه دي نو هغه مونږ په اردو کې ژباړلي دي نو دا خدای وسره په دا به چاپ کوم د پاکستان په نورو سیمو کې ځینې داسې یونیورسټي شته چې په هغه کې پښتو څانګې اوس دی د ضرورت تر مخه پرانستې دي لکه اوس په لاهور کې پښتو څانګه شته په پنجاب یونیورسټي کې دغسې په اسلام آباد کې چې کومې یونیورسټي دي قائد اعظم یونیورسټي ده یا علامه اقبال اوپن یونیورسټي ده نو په دې کې د پښتو څانګې شته لکه دی ورته مشرقي ژبې وایي به نو هغې دپاره هغې کې بیا د داسې کتابونو ضرورت وي چې هغه د پښتو ادب متعلق وي او وي په اردو کې که نه چې هغې ورباندې پوهېږي چې نو هغه بیا داسې کتابونه هغې قابل قبول وي لکه زما دا پښتو افسانه کې 100 سال چې کوم کتاب دی دا په ایم فل کې علامه اقبال اوپن یونیورسټي نصاب کې شامل کړی
منگل سے تاسو یادونو کې دا کتاب علامه اقبال اوپن یونیورسيټي په نصاب کې شامل کړی دی. نو آیا تاسو دا پښتو کتاب د پښتو نسل د پښتو افسانی سلکلن تاریخ چې دغه تاسو لیکلی دی، آیا د دې پښتو هم په پېښور یونیورسيټي یا د خیبر پښتونخوا په کومه بل یونیورسيټي کې په نصاب کې شامل کړی شوی دی کنه؟ کنه یوازې هم دا اردو په علامه اقبال اوپن یونیورسيټي کې شامل کړی شوی؟
پښتو والا هم شامل دی، لکه پښتو دلته په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي باغې ټولو کې دا شامل دی، او پښتو اکیډمی ایم فل کې دا ساتلی دی، بلکې باچا خان یونیورسيټي، ولی خان یونیورسيټي، ټولو پښتو افسانې سلکلن بهي د اردو والا نه د پښتو هغې دا شامل کړی دی.
منګل صاحب، تاسو مخکې د 11 ستمبر نه وروسته د پښتو په پښتو ادب د اثراتو خبره وکړه، نو آیا دغه وروستیو حالاتو 9/11 نه پس 11 سپتمبر نه پس تا کوم حالات په قبایلی سیمو کې په افغانستان کې یا په سوات کې په دغه ځایونو کې رامنځته شوه، نو آیا دغه په دغه ادب باندې منفي تاثیر کړی؟
دا اوس ادب خو یو داسې عکس دی، هنداره ده چې هغه پکې ټولنه پکې، مطلب دا دی چې کوم نمائنده او ترجمان ادبي نړۍ کې هغه د خپلې ټولنې هغه عکس پکې کتلی شي. نو په پښتنو باندې چې ستیر شو ستیریږي، نو دا ټول په دې زموږ په دې کیسه ایز ادب کې هم راغلی دی، په شاعرۍ کې هم راغلی دی، خو چې کوم بد اثرات په موږ وشو، مخکې موږ خلکو به دا خبره نه منله، دې ته به جهاد وی. دا ډېره لویه خبره وشوله چې 11 سپتمبر نه پس هغه جهاد په فساد کې بدل شو. اوس هر څوک وایي چې دا فساد پخوا به باچا خان دا نارې والی چې لکه دا مرګ ژوبله پرېږدی، مینا محبت وکې، اصلي خبره مینا محبت ته په سړه سې نه کېنې چې څه خبره وي هغه په خبرو باندې هواره کې. خو ما هغه خبره وه چې موږ دا هغه سور انقلاب راغی، نو هغې دومره مرګ ژوبله وشوله چې د هغه نه پس بیا 11 سپتمبر راغی. نو 11 سپتمبر خو نه پس چې کومه تباهي وشوه هغه هر چا ته پته ده چې صرف پښتانه په هغې کې ټارګټ شو. نو دا چې کوم بد اثرات دي هغه ټول پکې رانغښتي دي، ښه اثرات خو یې موږ نه دي کتلي، خو د دې چې څومره جنګونه موږ ته راغلو د دې خو ټول بدې اغېزې دي چې تر ننه پورې موږ ورسره مخ یو.
ډېره مننه منګل صاحب.
څېړنوال وجیه الله شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی. هغه وایي چې د څېړنیزو کارونو سره سره یې تخلیقي لیکنې هم کړي، خو ډېره هڅه یې دا ده چې پښتو ادب ته د څېړنې په برخه کې کار وکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتي مرسل له نوموړي سره مرکه کړي.
فنکار بل شکه چې اکثره کسان له تاسو سره بلد دي، تاسو پیژني دي، تاسو له علمي کارو سره بشنه لري، خو بیا هم د نور روحانه کول لپاره که تاسو ته وایي چې په کومه برخه کې لیکنې کوي، له څه وخت راځي لیکنې کوي؟
البته دا چې ذوقي لیکنې خو د پخوان نه چې آزاد لیکنې هغه د پخوان نه کوو، ولې دغه د علوم اکاډمي کې تقریبا دغه د 4 کال نه راپدې خوا ته زه دلته مقرر یم او کار کوم، نو دغه زمونږ رسمي یو مکلفیتي ده.
کراسو دیتا چې تاسو د نثر برخه کې لیکنه کوي، د نظم برخه کې کوي که پدې رڼا وچو؟
د نظم برخه کې خو یو څه وخت د ابتدا کې څه شعرونه به لیکل، هغه وخت یو درد به وسړي سره هغه به بیا ګوره بیا کړو، خو بیا وروسته وروسته هغه د شعر نه مخه وګرځېدل او بیا نورې نثري لیکنې شولې، او بیا بالاخره هغه نثري آزادې لیکنې هم بیا په کله چې علوم اکاډمي ته راغلو، نو دلته بیا هغه د ادارې د طرزالعمل او د دوی د قوانینو مقرراتو مطابق بیا نو علمي تحقیقي لیکنې په یو موضوع باندې داسې لیکنې
کوي. تاسو په خپله خبر کې ویل چې په فایل کې تاسو شعر هم لیکه، لږ وروسته بیا شعر د پرېښود یوازې نثر ته د مخه کړه، علت یې څه و؟ ولې
علت یې دا و چې کېدای شي ما ته د خپل شعر داسې ډېر ډاډه او داسې مطمئن او داسې ډېر خوندور کېدای شي معلوم شوی نه وي، د نورو خلقو شعر البته ما ته به ډېر ښکاره شوی.
کله خپل تاسو شعر لیکه نو تاسو د قناعت وړ نه و، ځکه هغه د شعر لمنه پرېښودله راغلی نثر ته، مګر په اوس وخت کې موږ داسې کسان لرو سره له دې چې هغه شعر یعنی داسې مناسب نه وي چې باید شعر وایي، نه شي کولی چې هغه ټول څه چې شعر ته ضرور دي هغه په شعر کې انزور کړي، بیا هم دوی شعر وایي. تاسو کسان ته څه وایي؟ د داسې یو چا په صفت چې خپل هم د شعر لمن د همدې لپاره پرېښوده.
مقلد شاعران شته دی چې د خلکو پېښې کوي، خو هغه سې نشي کولی. دا شعر هم په دوه قسمه دی، نو په اصطلاح لکه سمیم صاحب چې وایي چې یو د اورد شاعري ده، یو د احمد شاعري ده. دا اورد شاعري ده، د یو زور شاعري ده. دا دومره خوند او لطافت او دغه پکې نه وي. او یو د احمد شاعري ده. احمد شاعري هم دغه ده چې یو احساس سړي ته پیدا کېږي، یو درد سړي ته پیدا کېږي. اوس وګوره ته ملنګ جان، یو بېسواده سړی لیک لوستې نه لره، خو یو درد یې لره، یو احساس یې لره. څه قسم شعرونه یې ویلي دي چې دغه اوس هم د خلکو خوښېږي. واقعا یو احساس پکې دی، یو درد پکې دی. خلک یې اجرو او په دیرو کې یعنې ساز و سرود سره همدغه کوي. یو ښه پیغام لري، یو ښه خوند پکې دی، یو ښه رنګ پکې دی. خو متاسفانه بعضې خلک ښه تعلیم یافته خلک دي، خو هغه د زور شاعري ده، د اورد شاعري ده. هغه دومره خوند او دومره مزه پکې نه وي. نو زما غوښتنه هم د ته یو نه ده چې هر سړی ته شاعر کېدلی هم نه شي. خیر دی، یو سړی دی په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمای. نورو داستاني ادبیاتو کې نثري ټوټو کې ضرورت نه ده چې سړی دی یو چا پیخي وکي او هغه سړي دغه کې. اوس تاسو وګورئ چې په کومو مشاعرو کې چې د چا شعر چې هغه ډېر هغه اصلي شعر وي او د زړه د درد شعر وي، او یو سړي د خپل د فکر دغه هغه ډېر عالي خلک ډېرې خوښوي. بیا ویي او بیا ویي او بیا ویي او مګر بعضې بیا داسې وي چې شعر وایي د ناس خلک که خلک داسې د احساس کوي چې یاره وشرمېدلم، دا شعر باید نه وی ویلې.
تاسو وایئ چې شعر یو آمد ده که نه، یو خدایي الهام ده. که اوس داسې راته وایي چې آیا دغه شعر لیکل، شعر ویل په مشق تمرین کېږي او که دا ځانګړی خدایي استعداد دی، تاسو په نظر به دا خبره څنګه؟
نو مشق تمرین ته هم اړتیا شته دی، دیک شک نشته دی چې ته به اول د خلکو شعرونه لولې، ډېر مطالعه به کې، د شعرونه به لولې، د خلکو دیوانونه به لولې، چې تر څو ستا دا ذهن لبریز شي. چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نه یو چی څڅېږي. مشق او تمرین رول هم مهم دی، یعنی سړی باید د خلکو شعرونه هم واوري. چې واوري بیا خپل هم دته یو فکر پیدا کېږي.
که د شعر و شاعرۍ برخه پرېږدو، بېرته را وګرځو د تاسو خپلو کارونو ته، همدغه اوس په کوم کار باندې اخته یې؟ البته د خپل مسلک په برخه کې، د لیکوالۍ په برخه کې.
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمي تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی، او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزي ټکی دی. یو کال کېږي چې دغه تیره یوه پروژه وه، هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د ترفیع دپاره، چې هغه رابسته سره د پښتو فعل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه، هغه دفاع کړله، دغه دی چاپ شوله. بله علمي پروژه د څېړنپو د علمي رتبې د ترفیع دپاره چې ما ته راکړل شوې ده، هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده. هغه د آریاني لیکدودونو څېړل دي چې په لرغونی دوره کې، په منځنۍ دوره کې، په معاصره دوره کې کوم لیکدودونه مروج و، په کومو لیکدودونو باندې آریاني ژبې ثبتېدلې. همدغسې په مجموع کې خط و کتابت تاریخ چا په افغانستان کې، په دنیا کې د خط ابدا او شروع اختراع.
یو خو هغه علمي پروژې دي چې تاسو دلته کار ورباندې کوئ، هغه د ترفیع لپاره یې کوئ، او له بلې خوا دا یې تاسو دنده ده، باید دا ولیکئ، تحقیق وکړئ او یوه علمي پروژه تیار کړئ. د دې په خوا کې مثلا خپله څه لیکل لرئ، په کوم کتاب باندې کار کوئ؟ شخصي
یو نیمه مقاله باندې هم کار کوم چې هغه چاپ شي، او هغه مثلا د ژبوني مسایل دي، مثلا د کونړ له خلکو لهجوي ځانګړتیاوي، دغه کې مې یو مقاله لیکلې ده چې دوباره غور پرې وکړم او یو ځلې بیا د نظره تېره کړم. همدغسې د کوزي پښتونخوا د پښتنو لهجوي ځانګړتیاوي دي، په دې باندې مې کار کړی دی.
کراسو د تاسو د آثارو برخې ته څو کتابونه هم چاپ شوي دي، او راتلونکي کې څه پلان لري؟
د پښتنو او پشایانو د شفاهي ادبیاتو ځینې ورته بیلګې په نامه باندې یو پروژه وه، او هغه تکمیل شوله، دفاع مې کړله. هغه کتاب په اتاتیا کال کې چاپ شوی دی. همدغسې یو بل اثر زما د لرغونو ژبو سره د پښتو ژبې اړیکې وي، چې هغه هم چاپ دی. اوس دغه د لاوستاس سره د پښتو فیل د مقولو پرتلنه ده، دا اثر هم چاپ شوی دی. د دینه اخواته د افغانستان ځینې ولسی کیسې دغه ترجمه ده، چې تربیه معلم د ریاست واز تدریسي کتابونه، چې مثلا خط تدریس د مسیحي سیلانی تاریخ، چې دا یو علمي پروژه وه، ما ترجمه کړو، دانش چاپ کړی دی.
نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یو سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې غنی استوري په نوم ثبت شوی دی. د گیخ ماندی او اندر د دریو ارباب الانواو کیسې هم شته، خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی. لکه څنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډیر مشهوري او مهمې دي، همداسې د نورستان د ارباب الانواو کیسې مهمې او مشهوري دي. د زرپانی په ننني پانه کې د نورستان ولایت یو لرغونی استوري کیسه دراوړو.
د نورستان ایندر څنګه خدای شو؟ لیکوال په هنیار محبوب شاه محبوب. لمیلاده شاوخوا 2500 کال وړاندې د نورستان د واما په سیمه کې یو ډله خلک اوسېدل. دوی د بیلابیلو خدایانو لکه اور، المار، زمری او داسې نورو عبادت کاوه. د دغه سیمې خلک اکثره په مالدارۍ بوختو. دغه وخت له روان تمدن نه ډیر لري پاتې وو. په دغه سیمه کې درې ورونه، کیخ، ماندی او ایندر یا ایندرا هم اوسېدل. دا ورونه د کلي د نورو خلکو سره په توپیر د کلي له مخکښانو څخه وو. ټولو ورونو غټ هډونه او لویې خېټې درلودې. دوی د کلي په نورو خلکو زورور وو. د کلي په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره له بل هر چا مهمه وه. گیخ لخلی ډیر چالاک او د جرګو مرکو سړی وو. هغه به تل د ښځو او نرانو جنجالونه حلول، او که به کوم چا د هغه فیصله ونه منله نو هغه ته به یې داسې سزا ورکوله چې بیا به د ده له ویرې هم بل چا جنګ ته زړه نه ښه کاوه، او یا به یې د ده فیصله په آسانۍ منله. ماندی بیا په بزګرۍ کې لوی مهارت لاره او د ونو، بوټو او فصلونو په وختونو پوی وو. د دغه سیمې خلک هغه ته په ځانګړې عقیدې قایل وو، او کله به چې د دوی میوه دارو ونو او فصلونو مرض وکړ، له ماندی به یې مشوره اخیسته، او د ماندی په مشورې او د آبه هغه مرض ختم شو. خو ایندر یا ایندرا چې تر ټولو کشر وو، کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود. دی ډیر ځیرک او هوښیار وو، نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو، او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته. د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نښې راښکاره شوې. خارق العاده کارونه یې شروع کړل، او هماغه و چې کیخ د جګړې رب النوع او ماندی د کښتو کار رب النوع وګڼل شو، او د دغې سیمې خلک ورته د خدایۍ په مقام قایل شول. هر سهار او ماښام به د دغې سیمې خلک د کیخ او ماندی لیدو ته تلل، او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول. خو د وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ، او ویل به یې چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي. دوی به تل له پردې بلې غاړې ته ناست وو، او په کال کې یو ځل به یې خپلو خلکو ته مخونه ښودل. نو ځکه به هر کال ټول خلک د دوی لیدو ته لیواله وو، او د دوی لیدیدن وروسته به یې جشنونه کول. ایندر هم د عامو خلکو په څیر د خپلو ورونو لیدیدنه بې برخې شو. کچه هم د ډیر اوخیار او زیرک و، خو لکه نه چې د سیمې خلکو ورونو ته د خدایي په سترګه کتلی وو، دی هم خپل ورونو ته له مشورې ورکولو بې برخې شوی وو. یو وخت د گیخ او ماندی ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې، او دغه شخړو د دغې سیمې خلک سخت ناآرامه کړل. د سیمې خلک ایندر ته ورغلل، او له هغه یې وغوښتل چې د جګړې او کښت د خدایانو ترمنځ سوله وکړي. د خلکو په غوښتنه ایندر خپلو دواړو ورونو ته ورغی، 200 بزې او پسونه یې حلال کړل، او په وینه یې د هغوی د ناستې غولي سره کړل. ایندر د جګړې او کښت له ارباب الانواو څخه وغوښتل چې سوله وکړي، خو د دوی ترمنځ جګړه دومره ګرمه شوې وه چې تاوی تر ایندر راووت، او گیخ په یوې لویې ډبرې ایندر وویشت. د ایندر یوه پښه ماته شوه، او په کور پریوت. دی په کور یوازې شو. یوه ورځ ډیر وږی شوی و، خو په کور کې یې د خوړلو لپاره هیڅ ونه موندل. یوازې په یوه لوښي کې یې د تیر کال انګور پیدا کړل. دغو انګورو خپل پخوانی اصلیت نه لاره، خو ایندر د انګورو په خوړلو شروع وکړه. تر څه وخت وروسته یې سر را دروند شو، او دغه حالت خوند ورکړ. کله یې چې خدمتګاره کور ته راغله، نو له ده یې عجیبه او نوې خبرې واورېدې. اندر د جګړې او کخ دواړو خدایانو ته بدرت او کنځاوي کولې او ویلې چې دوی د انسانانو په ګټه نه دي. خدمتګارې کلی ته لاړه او د اندر ټوله کیسې وکړه. سبا سهار یې کور ته د کلی مشران ورغلل او د خدمتګارې کیسې ورته وکړه. اندر هغوی ته حقیقت ووایه او د خپلو پاتې شوو انګورو یو څه برخه یې دغو مشرانو ته ورکړه. کله چې د هغوی سرونه درانه شول، هغوی هم دواړو خدایانو ته بدرت شروع کړل او د اندر په پښو کې سرونه کېښودل. د دغې سیمې خلک ورو ورو د اندر په خوا راماتېدل او اندر به هم تل له انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې به د دغې سیمې ټولو خلکو اندر ته سجده کوله او دی یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې اندر ته خلک د رب النو په مقام قایل شول، نو د دریو واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت داده، کله چې د دوغو دریو واړو گیخ ماندی او اندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده، نو اندر ولاړ او درې څانګې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلدار څانګه، او دریم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. اندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا، ماندی پارون او اندر ته واما سیمې ورسېدې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسوره ځمکه اندر یا اندرا ته پاتې شوه او اندر پکې اندرگون یا د اندر باغ جوړ کړ. اندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایي په څیر لوی ناس یې و چې له شرابو یې ډکاوه. د اندرگون یا اندر باغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د اندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د اندرا په نوم هم ثبت شوی دی. دی د اندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
د ادب جام په نننی برخه کې د روحاني نهضت دی یو بل تکړه شاعر او مبارز قادرداد د ژوند احوال دراورو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی جوړ کړي.
ادب جام
قادرداد. قادرداد د محمد زمان زوی، د پیرداد مسی، د کمال الدین کړوسی او د میارو خان کوده ده. قادرداد د جلاوطنۍ ډیر وخت په هند کې تیر کړی ده او د دې لویو بایته داسې معلومیږي چې هغه د اورنګزیب تر مړینې یعنی 1113 هجری پورې ژوندی و. دی وایي اورنګزیب ډیلی باچا تر دنیا تیر شو. اورنګزیب ډیلی باچا تر دنیا تیر شو چې د عادل تعریف په هندوستان شي. د قادرداد په باب د خیبر ادب او ورکه خزانه کې یادونه راغلي او هلته د ده د اشعارو نمونې خوندي ساتل شوي دي. په ظاهري توګه د قادرداد په شاعرۍ کې څه قدردانی شته او په دې برخه کې لارزانی سره ډیر نږدېوالی لري، یعنی د ده په اشعارو کې دومره نازک خیالي او ژوروالی نشته چې پوهېدنه یې زیات فکر او ډیر غور وغواړي. په دې ځای کې د ده اشعار د میرزا له اشعارو سره توپیر لري، ولی چې د هغه په کلام کې داسې ډیر پټ رمزونه شته چې ژر پرې سړی نه پوهیږي او د فکر لامبوزنې تل ته نشي رسېدی. له بلې خوا د قادرداد اشعار بیخي له شاعرانه اوصافو هم عادي نه دي. د ده په اشعارو کې ځینې خوندور او نازک خیالونه هم شته. په شعر کې د تخیل نازکي او ابتکار، نوې استعاره او تشبیه، ښه ادا او ښکلی تعبیر غوره صفتونه او هغه خصوصیاتو چې شاعرانو به دغو قلبونو ته په خپلو اشعارو کې ځای ورکاوه او په هغه وخت کې مروج و. د مثال په توګه د قادرداد په بیتونو کې دغه قلبونه لیدای شي چې وایي: هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، د خوبانو مدحتل ارزو سماکا، حسینه چې زاو ته باندې شیدا یو د خوبانو مدح تل ارز و سما کا په قیامت چې بنی کی بدلی دشی په قیامت چې بنی کی بدلی دشی د مجنون د حق پر سش بل لیلا کا قادرداد په پښتني خصوصیات سربیره په اخلاقی برخه کې هم د سخاوت او میلمه پالنې ستاینه کړې ده چې د یو شعري مثال په وړاندې کولو سره یې دغه برخه پای ته رسیږي. دی وایي چې د رزق درې پرانیستی دی و تاته چې د رزق درې پرانیستی دی و تاته په ډوډۍ ټنډه غونډه مه کړه چاته چې میلمه دې په ور درشي ورته پاڅه چې میلمه دې په ور درشي ورته پاڅه په هوس استقبال وکړه و خواته د مردانو خوی مړانه سخاوت دی د مردانو خوی مړانه سخاوت دی زنانه خویونه پرېده ونی ساته زنانه خویونه پرېده ونی ساته.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې د منظومې شپاړسم سرود واورید. په هغه برخه کې کک د زرینې په خبرو فکر کاوه او ویلي چې اوس د زرینې په خبره د جنگ میدان ته لاړ شي او کنه په خپل دربار کې پټ پاتې شي. دا چې په اوولسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته غوږیږو.
آه چه عشق چه زور ور توپان دی روح دی اوف چه مینه چه کلگر اسرا بالا ده ملکه هیچ وقت نارامه داسه نوا بی هیرمنده بی هیواده بی لخلکو هیچ یو شعور پزرگی که کل نو خو اوس بل دول خوبونه پریشان وینی چه زرولون که چه خواگه خواگه خوبونه لمرای زل یو نارینه ور تا خوب ایسی لومړی زل دی چې یو څوک خیال کې ګرځي ملکه لڅ مودی بدله شوی پر ځان پام کوي سنگار ډیر خوښيږي تر پخوای خلوت زیات دی وی اواز کله کله بس لزان سره لګیاوي کله سرشي کله پټه مسکا وکړي کله کله لوړ قامت پر سمند ویني کله کله لوړ قامت پر سمند ویني چې څڼې پر سورلۍ باد ته نڅیږي د یو چا عجیبو سترګو ترې خوب وړی د یو چا له غوسې ډکه څېره ګوري قهرجن کاته د چای را یادیږي یو ناڅاپه ځان را ویښ کړي هر څه هېر کړي غواړي بیرته خپل جهان ته راستنه شي دا هر څه تش لیونتوب ورته ښکاره شي بیا هیرمند وی بیا وطن وی بیا ساکان وی بیا جګړه د ساکستان او اشکانیانو بیا پیلان د اردوان تر مخ راشي تر جګړې پوری او څو ورځې دی پاتې اوګزریات د لوی لخکر چارې سنبال کړي د غشمنو د ډالوالو نیزوالو د څلوېښت زره سپرو د ډېرو پلیو د لرګینو لویو لویو منجنیقو د ساکی خیلخانو ټول سالاران غونډ دي شور و ځوږې د جګړې پر څرنګوالي د ساکی میرمنو لوی لښکر راټول دی ورسره د اوبو ژی او تنرونه تیرې کړي وستاکارو نیزې غشي ټکېدلې اور کې پلنې تیرې تورې د سرتیرو کوزړۍ له هوما ډکې ملاوستنیو پورې ځوړندې پیالې دي اوګزریاس د ټولو چارو ډاډ ورکړی بس یوازې د پیلانو کیسه پاتې کک براشي که برا نشي جګړې ته ټول لښکر سره دا لویه اندېښنه ده لښکر څه چې د ساکانو وټه بره لارې ګوري ګوندې راشي پهلوان ستر لا خبر د هو یا نه راغلی نه دی پیلافګن کک لا یوازې دی ماړی کې څوار لسم د میاشتې ورو ورو نږدې کېږي د فرا خواته لښکر سبا کوچېږي ولولې دي په څپو د ټولو زړو کې دا جګړه د مرګ و ژوند لویه جګړه ده د هیرمند اوبه خو ژوند د ساکستان دي اردوان دی را روان چې هیرمند لوټ کړي ملکه د اندېښنو څپو لاهو کړه کک براشی دی پیلانو دی جگری تا مگ بنا چا پرا ووزو پا فرا که دی بند لار بکرو بند پا پارتیانو پیلف گن که پیلان دل تا پا گندو پی اردوان بلا فرا چا خطیر نشی دی هرمند چپی بزی پا خبل بحیر که ساکستان بوی سمسور پشنو باغونو آن لبست تر زرنگ با بیلی گی دیر لیختی لوی ویالی شنو نهرونو.